لاس په جیشوی احمد شي بریم دا سجل رو د دې سات د خبرونه دا وریدون کی هر کله کوي د کابل شهر د کټې پروان په سیمه کې د هندوانو له درمسال سره چاپ د نشوي دي په خواله رسنیو کې چې کومې ویډیوګانې خبرې شوې دي د اور لمبې ښکاري چې له درمسال بهر کیږي د درمسال مخې ته هندوانو سکان درېدلي او وایي چې وسلوال درمسال ته ننوتې دي طالبانو سیمه محاصره کړې ده خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي د درمسال یو مسؤول ګورمن سنگ رویټرز رنس ته ویلي دي چې د برید پر مهال دېرش تنه په درمسال کې دننه وو او اوس نه پوهېږي چې څو تنه به یې ژوندي پاتې شوي وي جرمنی ډیپلوماټ مارک سپورتسل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د مرستیال په توګه ټاکل شوی دی د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش په نیویارک کې تیر شپه د دې ټاکنې خبر ورکړ پورتسل دیرش کاله د ډیپلوماټ په توګه کار کړی دی له 2014 تر 2018 کلونو پورې دی په افغانستان کې د جرمني سفیر وو او په 2018 کال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استازی وټاکل شو چې تر تیر کال پورې دا دنده لرله پورتسل به د اوس لپاره په موقتی توګه د یوناما سرپرست هم وي د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزارت وایي د ننګرهار هوایي ډګر له دولسیزو وروسته ملکی هوایي الوتنو ته چمتو شوی دی د دې وزارت ویاند امام الدین احمدي بیګا سجی رډو ته وویل له دې هوایي ډګر څخه عملا الوتنې ترسره کی شي
د ننګرهار هوایي ډګر وروسته له دولسیزو څخه خوندي الوتنو لپاره چمتو شوی او فعال شوی دی د دې هوایي ډګر ترمینل بیا ځلې فعال شوی دی او منظم د مسافرونو پروسس کول لپاره تیار دی
شغل احمدی سیاتوی چې د ننګرهار ته هوایي ډګر ترمینل د څار او کنټرول برجونه او تجهیزات او د مخابره سیستم ترمیم شوی او ځغاصلی کې د الوتنو لپاره چمتو شوی دی د بریتانیا سټیاسن پورس چانسن د اوکراینی ځواکونو لپاره د پوځي روزنې د یو پروګرام وړاندیز کړی شغلی جانسن پرون کیف ته د ناڅاپي سفر پر مهال د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زلنسکی سره په کتنه کې په دې اړه څرګندونه وکړه د جانسن د طرحې له مخې تر لسو زرو پورې اوکراینی سرتیرو ته به د 120 روزو په ترڅ کې د دې پروګرام له مخې پوځي روزنه ورکړل شي بریتانیا د روسیې په وړاندې په جګړه کې د اوکراین له لویو ملاتړ کوونکو څخه دی یو ورځ مخکې له دې د جرمني فرانسې ایټالیا او رومانیا مشرانو له اوکراین څخه د ملاتړ ښودلو لپاره کیف ته سفر وکړ او له زلنسکي سره یې وکتل وړاندې په خبرونه کې په کابل کې د نننی بریتانیا جزئیات تر سره شریکو ملګری ملتونه وایي له بې ځایه شویو او افغانستان ته د ستنو شویو کډوالو لپاره په سلګونو میلیونه ډالرو ته اړتیا لري خو نیمایي مرستې یې نه دي ترلاسه کړي د چارو کتونکی دریا خان بهیر وایي
نړیوال او ډېر زیات توجه د افغانستان خواته نه ده بلکې د اوکراین د جنګ خواته ده
د نړیوالي مالی حج د ګمارل شوی ډلې پلاوی پاکستان ته ځي سو وګوري چې دغه هیواد حج سمي روان دي چې لخر لست خې وباسي کنه د خبرونې لوی برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې پکې تاسو ته سندرې لرو تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د کابل شهر د کارتې پروان په سیمه کې د هندوانو له درمسال سره نن سهار چاودنې وشوې په پیل کې دا ویل کېدل چې درې چاودنې پرله پسې شوې دي بیا دا خبر خپور شو چې څلور چاودنې شوې دي او ډز روانې دي تازه جزئیات له خپل همکار اخلم تازه جزئیات څه دي د برید په ارتباط
شیبر صاحب د طالبانو د کورنیو چارو وزارت شیبوړان د ازادي رادیو ته ومنله چې د کابل په کارتي پروان کې د اهلي هنود په کور دواره وسلوال بریچ شوی د دې وزارت وایي عبد النافع ټکور ازادي رادیو ته وویل چې بینن سهار شپږ نیمې بجې د اهلي هنود کور دوارې ته د یو شمېر ناپېژاند د وسلوالو پر ننوتو سره پیل شوی او لا هم روان دی هغه وویل لومړی وسلوالو یو لاسي بم کوم څوک چې ساتونکي وو دروازې تر مخه هلته یې غورځول چې د هغې له امله په دننه کور دواره کې اور هم لګېدلی دی او په پیل کې دوه تنه اهلي هنود چپیان شول خو دوی له قوله چې دوی روغتون ته لېږدول شوي دي او سیاحت یې ښه دی خو هلته یې د روانې جګړې په اړه چې هلته څه تلفات لري جزئیات ورنه کړل د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند هم وویل چې وسلوالو غوښتل لومړی د خلکو په ډکه سیمه کې موټر بم برید هم وکړي خو موخې ته له رسېدو وړاندې موټر بم چاودنه وکړه او ځانې زیان یې نه درلود د پیښې په ځای کې بیا یو شمېر خلکو ازادي راډیو ته وویل چې په ګوردواره کې دننه لا هم ډزې کېږي دوی غږونه اوري خو سیمه د طالب ځواکونو لخوا کلابنده شوې ده او څوک نږدې نه ورپېښودل کېږي
د طالبانو د کورنی چارو د وزارت د ویاند په وینا تاسو دا خبر ورکړ چې دوی دا مسله تاییدوي، دا موضوع تاییدوي، خو دوی ونه ویل چې تلفات څومره اوښتي دي.
په پیل کې دغه ویل چې د لومړي پر لومړیو کې کله چې وسله والو لاسي بم وغورځاوه دوه رحالي هنود ټپیان شول، خو دا چې سیمه کې جګړه روانه ده او هلته وسله وال دننه ګوردواره کې دي، دوی ویل چې محاصره کړي دي دغه وسله وال، خو لا د مرګ ژوبلې وروستي ارقام دوی سره نشته.
مننه.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری مرستیالي افغانستان او پاکستان ته د سفر په پای کې ویلي چې دا اداره به داړو افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. میرمن کلیمنټس کابل او هرات ته له سفرونو وروسته پاکستان ته ولاړه. جزئیات په دې راپور کې.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مرستیالې کلی کلمنس افغانستان او پاکستان ته د سفر په پای کې د بې ځایه شویو کورنیو او هیواد ته د راستنیدونکو افغان کډوالو د ملاتړ پر اړتیا ټینګار وکړ. میرمن کلمنس پرون وویل افغانان غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې یوازې نه دي پاتې او نړیواله ټولنه یې ترڅنګ ولاړه ده.
The UN Refugee Agency is trying to provide the ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنری د او نقد پیسو په برخه کې د مرستو له لارې د هغو کورنیو د ملاتړ هڅه کوي چې غواړي خپل ژوند جوړ کړي. دا کورنۍ د سولې، ثبات او داسې لارو چارو پرته چې ټولنه او نور هیوادونه یې ملاتړ وکړي بل څه نه غواړي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي له کورنیو بې ځایه شویو او راستنیدونکو افغان کډوالو سره د مرستې لپاره 340 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د دې ادارې په وینا تر اوسه مرستندویو هیوادونو او ټولنو یوازې په سلو کې 50 مرستې ورسپارلې دي. د یو ان ایچ سی آر مرستیالې د خپلو څرګندونو په یوه بله برخه کې وویل چې افغان نجونې او ښځې خورا زیات زغم لري، خو د دې په وینا تل د زده کړو او کار په برخه کې د خپلو حقوقو په اړه خبرې کوي. میرمن کلمنس چې تیره اونۍ د څلورو ورځو لپاره په افغانستان کې وه، د طالبانو له چارواکو سره ولیدله او همداراز په کابل او هرات کې له یو شمېر ښځو او نجونو سره خبرې وکړې. د یو ان ایچ سی آر د خبر پاڼې له مخې کیلی کلمنس د ښځو اندېښنو ته غوږ ونیوه او ویې ویل چې د افغانستان د راتلونکي د جوړولو لپاره د نجونو تعلیم اړین دی. د یو ان ایچ سی آر مرستیالې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر او یو شمېر نورو چارواکو سره په کتنه کې هم د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې وکړې. ملګري ملتونه وایي اوسمهال په پاکستان کې د قانوني اسنادو لرونکي 1.3 میلیون او تر شاوخوا 1.5 میلیون پورې بې اسنادو افغان کډوال دیره دي. دا سازمان د پاکستان د حکومت د ارقامو په حواله راپور ورکوي چې له تیر کال راهیسې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته شاوخوا 250,000 نور افغانان هم پاکستان ته تللي چې ځینې په ډیرو بدو شرایطو کې ژوند کوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مرستیالي افغانستان او پاکستان ته له سفر وروسته ویلي دي چې یو ان ایچ سی آر له کورنیو بې ځایه شوي او راستنیدونکو افغان کډوالو سره د مرستې لپاره 340 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. د یو ان ایچ سی آر په وینا مرستندویو هیوادونو او مؤسسو تر اوسه یوازې په سلو کې 50 مرستې ورسپارلې دي. احمد تکل له افغانانو سره د نړیوالو د بشري مرستو د څرنګوالي په اړه د اقتصادي او سیاسي چارو له شنونکي دریا خان بهیر سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي دي چې په پاکستان او ایران کې د ډېره افغان کډوالو وضعیت څومره د اندېښنې وړ دی.
پاکستان او ایران په دواړو هیوادو کې د افغان کډوالو ستونزې ډېرې زیاتې دي او مختلفې ستونزې لري. په دې دواړو هیوادو کې افغان کډوال د بشري او نړیوال قوانینو پر اساس خپل لومړني حقونو ته نه رسیږي. دوی د درس او تعلیم امکانات او د کار امکانات ورته فراهم نه دي. په تیره بیا په پاکستان کې چې یو تعداد کورنۍ یوه برخه یې په افغانستان کې پاتې ده، یوه برخه په پاکستان کې ده، او کله دوی د ویزو درخواست کوي د پاکستان د چارواکو لخوا داغونه په مختلفو بهانو باندې د ډېرو پیسو غوښتنه کوي چې حتی یوه د پاکستان ویزه تر زر 1.5 زر ډالرو پورې تبادله کیږي. دا خپل هغه ستونزې دي چې پاکستان هیواد د افغانستان کډوالو لپاره جوړې کړې. او په ایران کې چې خلک مجبوریت له مخې کډوال کیږي، دوی په ډېره بېرحمانه ډول بیرته افغانستان ته راستانه کیږي او د دوی ستونزې هم ډېرې زیاتې دي.
بهر صاحب، ملګرو ملتونو ویلي دي چې یوازې په سلو کې 50 هغه مرستې ترلاسه کړي دي چې دوی له مرستندویو ټولنو او هیوادونو غوښتي وو. دا یو نه خنده چې نړیوالو افغانستان هیر کړی دی. ستاسو په نظر
ملګرو ملتونو د افغانستان د خلکو د اقتصادي ستونزو د رفع کولو په هکله خپلې غوښتنې کړې، خو متاسفانه د دې ډېرو میاشتو نه راپه دېخوا دغه مرستې ټولې راجمع شوې نه دي. دا په دې دلیل چې نړیوال او ډېر زیات البته توجه د افغانستان خواته نه ده، بلکې د اوکراین د جنګ خواته ده. او بل دلیل هم دا ده چې د افغانستان د موجود نظام په رسمیت نه پیژندل او هغه تعهدات چې د دوی لخوا نړیوال ته شوي هغه تعهدات شوي نه دي. او افغانستان کې لومړني بشري حقوق چې د ښځو لاسرسی درس و تعلیم و کار ته دی هغه حقوق خلکو ته ورکړل شوي نه دي. په دغه دلیل نړیوال هم ډېر زیات علاقه نه لري چې په ډېر سرعت سره دغه مرستې د افغانستان ته ورسوي، او دا ستونزې لا هم پر ځای دي.
او په پای کې په داسې حال کې چې د طالبانو له حکومت سره د نړیوالو تعامل ډېر کمزوری دی، څومره ستاسو په نظر ممکنه ده چې پاتې پیسې به هم د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو ته وسپارل شي؟
زه فکر نه کوم چې دغه مرستې ډېر په لنډ وخت کې راټول شي. دا په دې دلیل چې لا هم د ستونزې د نړیوالو د افغانستان که د موجود نظام ترمنځ لا هم د ستونزې موجودې دي. او په تیره بیا د افغانستان د خلکو او د موجود نظام ترمنځ هم هغه اندازه تفاهم چې باید رامنځته شوی هغه تفاهم تر اوسه رامنځته شوی نه دی. نړیوال هم زیات علاقه نه لري چې په لنډ وخت کې دغه امکانات د افغانستان لپاره برابر کړه، الا دا چې موجود نظام د خپل په ټولو پالیسیانو د خپل په تصامیمو کې یو تغییر راوړي او بیا کتنه وکړه.
د اقتصادي او سیاسي چارو کتونکی دریا خان بهیر.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په پام کې ده چې د مالی اقدام مازه فیډل یو پلاوی پاکستان ته سفر وکړي او په مالی برخه کې د دې هیواد اقدامات وارسوي. همدې نړیوالې مؤسسې په 2013 کال کې د پاکستان نوم له تروسي ډلو سره د احتمالي مرستو له کبله په خړ لیست کې شامل کړی و. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستان حکومت د دې هیواد د اقتصادي پرمختګ لپاره د اقداماتو په ترڅ کې ژمنه کړې چې د مالی تروریزم د مخنیوي لپاره به د مالی اقدام د موظفې ډلې ټولې سپارښتنې عملي کوي. د مالی اقدام موظفه ډله یا FATF چې د تروریستي ډلو پر مالی سرچینو څارنه کوي په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې پاکستان ته یو پلاوی ولیږي څو په دو برخو کې د دې هیواد اقدامات وارزوي. د ډلې پرون جمعه د پاکستان د حکومت له یو پلاوي سره چې په دې اړه د خبرو لپاره برلین ته تللې لکتنې وروسته په یو بیان کې وویل پاکستان په دوړو برخو کې ورکول سوي پلانونه تر ډیره عملي کړي دي. د پاکستان د مالیې مرستیال وزیر عائشه غوث پاشا پرون په اسلام آباد کې د FATF د بیان ستاینه وکړه. وی ویل دا هغه څه دي چې د پاکستان اقتصاد سخته اړتیا ورته لرله. پاکستان په 2013 میلادي کال کې د نړیوال تروریزم د مالی ملاتړ د څارنې په لیست کې شامل سو او ورته وویل سول چې په خپل قلمرو کې اسلام پالو وسلولو ډلو ته د چندو او مالی ملاتړ د جلبولو د مخنیوي لپاره قانوني اقدامات وکړي. دا هغه مهال و چې افغان طالبان لا واک ته نه و رسېدلي او مرکزونه او د مالی فعالیتونو کانالونه ټول په پاکستان کې وو. د FATF په خړ لیست کې د پاکستان د نوم شاملولو د دې هیواد پر اقتصاد ناوړه اغیز وکړ ځکه له دې کابله افراد، کمپنۍ او شرکتونه له دې هیواد سره د تجارت برخه کې زړه نازړه وو. په داسې حال کې چې اسلام آباد غواړي د دیوالیه کېدو د مخنیوي او د خپل اقتصاد د ژغورنې په هدف د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF څخه د مالی ملاتړ بسته چې ځنډېدلې وه ترلاسه کړي، تمه ده چې له دې لسته د پاکستان د نوم له لرې کېدو سره به په دې هیواد کې اقتصادي فعالیتونه بیا پراخ سي. د پاکستان پر پوځ له اوږدو کلونو راهیسې دا تور دی چې د افراطي ډلو ملاتړ کوي او په هند او افغانستان کې د اجیرو ډلو په توګه جنګوي. د FATF له مداخله مخکې اسلام آباد د افغان طالبانو او د هغو د ملګرو ډلو په ګډون په پاکستان کې د چندې ټولولو په برخه کې د تروریستي ډلو پر فعالیتونو تقریبا هیڅ ډول محدودیت